ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته خبرونه له همدې شیبې پیل شي. نن جمعه ده، 14 هجری لمریز کال، لکب یهود میاشتې 28 د 2022 میلادي کال، د مارچ 18 ده. د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل نن جمعه ده، د میاشتې 28 په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سږ کال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له 603 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د تلو ټلویزیون درې خبریالان ونیول. تلو نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو د مسو او د امو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماتانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. د ملګرو ملتونو له معلوماتو سره سم تر پرون پنځشنبه پورې له اوکراین د کډوالو شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان زائد وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت دی یو بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 318 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې 90% کموالی راغلی.
دغه مساوی او باندې مجموعه تنوالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نه
ده. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داس حال کې چې په افغانستان کې ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره وړي دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنجشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبیدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړی چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لیک کمیشوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشه یې سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکلیک تصویب دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی وای په اوس وخت کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدل د افغانانو لپاره مهم ذکر دی چې د دغه ماموریت لپاره نړیواله ټولنه په دې هیواد کې ښکېله پاتې شي.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري، په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لوینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی، د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي. زه هر برخه کې دوی ډیر فعال دي، نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
لبل خو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ټوماس نیکلسن د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د طالبانو حکومت مخکې در دی چې د نړیوالو لوري په رسمیت وپیژندل شي باید لومړی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبان وای پر درسته خاور واکمن دی او خلک یې ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استاذ وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وپیژندل او ومنل شي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په جواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراس ویلي و چې په افغانستان کې د شزو او نارینه وو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پرون خبري اعلان دي ورځ په درشل کې د ټلو ټلویزیون درې خبري اعلان ونیول. د ټلو نیوز خبريال سعید شینواری وايي
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سیریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر لنن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا غا ډاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټلو نیوز په دې باندې رپورټ جوړ کړ چې ټولو رسنیو ته داسې ویل شوي دي چې سر لنن شپې څخه ټلویزیوني نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خوا نشرول هغه بند کړي. ماښام په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به مونږ ته پیر ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانې د دویم ځل لپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري هلته وړي دي.
د غرض د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د ټویټر له لارې خبري اعلان پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تجربه خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. لبل خو د یو نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته په شپږو میاشتو کې 343 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبري اعلان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبري اعلانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبري اعلانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبري اعلان ویلي ادارې مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبري اعلانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپل د دوی له خوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبري اعلانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډیر خبري اعلان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځم به پورز د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سول دوه دیر شندوري رسنیو 239 غږیز رسنیو 144 چاپی رسنیو او دغه شان څلورت یا انلاین رسنیو د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انزوریزي، یو سول یو شپږ غږیز، شل چاپی او 340 انلاین رسنیو فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتني پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخي د رسنیو له 290 خزینه کارکونکو لړلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبري اعلانو ډیره اندېخني هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ
د خبري اعلانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه کړي. معلومات ترلاسه رسي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
د دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا او لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
نوې کال را روان دی او سره نوې تعلیمي کال هم پیلېږي او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې په نوې کال کې نوې تعلیمي کال کې به په هیواد کې هیڅ ښوونځي بند پاتې نشي د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونی به له هلوکانو په جلا شوونځیو کې درس وایي او ښځینه شوونکې به درس ورکوي د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه شوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه شوونکو ته اجازه وي چې انجونو ته زده کړې ورکړي ریان تاکید وکاو چې ساشکال به هیڅ شوانځای بند پاتې نشي او که کوم شوانځای بندو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې انجونی پریږدي چې په شوانځي او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د وقت له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1969 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي
ازادي خبری مجله اوري
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د پخوانی عمومي رئیس ورور ته منسوب ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندري پارولې دي په خبره شوې ویډیو کې یو تن چې دا کیږي د پاسپورت د مخکنی رئیس علم ګل حقانی ورور د له نامحرمو کزو او شراب سره لیدل کیږي او یو شمیر نور کسان چې ظاهرا د طالبانو امنیتي ځواکونه دي پیغور نه ورکوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسمن څه نه دی ویلي
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادا کړی چې د پاسپورت پر ریاست کې شزینه مراجعینو د اخلاقي فساد درې سو شکایتونه کړی دي خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړای شو حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه د حملې کړي چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي د شرافت میاخیل پنوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خبر کړی چې لاسونه شاته تړل شوی او په خله کې بوت نیولې ورلاندې لیکل شوی دی آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا موین لري خپلوان هم حکومت نیولای شوی د تیر او اوس فرق داره چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دیش کارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي خود طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد کې کړو بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن ناقصت په همدې منځ کې ځین نور بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی پلاس کده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نشتی دي نیول شوی دی
په همدې سره ځین نور یاس نور لته سوجا زغړم خو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرګدم
خبرونو ور اخوا
سلامونه اجملنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه راهیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلو کې کمواله راغله. د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وایي کارونه یې ولاړ دي او د مطبوع زیات شمیر کارکوونکي په کورونو ناست دي. په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي په وروستیو کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه شوی دی.
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشینونه چې اوس ښایي یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي، خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوي دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دی وایي که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو له نه موجودیت سره مخ وي، ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د 150 چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعه خوښیږي، خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به لږ تر لږه د میاشتې 4-5 بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو اور دوه کتابه لوستل، خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانۍ کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو. دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو، دې لپاره مونږ کتاب اوس ډېر نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دی باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي. د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکي فقیر محمد له 12 ټولګي فارغ شوه، خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم، خو اوس د کتابونو لوستلو وخت نه لرم، ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم. نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیمه نشته.
د کابل کتاب لورونکو هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي. د دې خار په جویشیر سیمه کې لګ تر لګه یو سلويخت کتاب لورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب لورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلې چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلې فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سولو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سولو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10-15% هیواد پریښی. دی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړیو، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو وایندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه مو د وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
افغانستان
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې واو لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تیرو څو باندې و میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه د پنښه کړي. رسپانه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال کینت فرانک مکنزی هغه خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکنزی دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اگزامینر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 5000 ترمنځ جنگیالي لري. همدې ورځ باندې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې